ماست شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او دا سجی رډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واوري چې د انتخابات خپلواک کمیسون به وتوانی چې پر دې ژمنه عمل وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون هیله من دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده. ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنګټن ترې وتلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات عوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت څرګند کړی دی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دی وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستاني زیاته کړه
دی موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بستبندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بل اخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو ته نظارت اکټیټ چې راځي د هغه ته نظارت لاندې به ولېږو ولایت ته.
میرمن نورستاني زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نوري هم وځنډي شي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون تیره اونۍ کې څو ځله د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشوت خو نه توانید. د نوي انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروستۍ به د قوس په 15مه نیټه اعلان کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبې کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او د سرحدي ځواکونو یو ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریز ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه دوشنبې ښار ته په 60 کیلومترۍ کې پرته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 سختدریز ووژل شوي او 15 نورې ژوندې نیولې دي. افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 15مه نیټه پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپل دریمه یو ورسنۍ لوبه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شل وره سیالۍ هم کوي چې د نومبر په 14مه 16مه او 18مه به وي. بله سیالي ټیسټ لوبه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د واشنګټن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنګټن استدلال کوي چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز دی او هدف یې د انرژي تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان ووژل شول. امنیتی ځواکونو پر اعتراض کوونکو وشکې بهونکې ګاز وشینده. د رویټرز آژانس راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمېنه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول. بیا دا لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. له هغه راهیسې تر 278 زیات کسان د دغو مظاهرو په ترڅ کې وشل شوي دي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د ته راتلونکي کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسمي گذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ د پوتین بلنه ستایلې خو څرګندوي چې دا رسمي گذشت د یو ځانګړي سیاسي چاپیریال پر مهال دی. نو ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه که مې کولای شوای ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په ماسکو کې د کرملن ویان دیمتری پیسکوف وای روسي د بلنې لپاره د واشنگتن رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال د می میاشتې د هغې پیښې په یاد جوړي چې متحدو ځواکونو پر نازی جرمني بریا ترلاسه کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا نه دی هاور شوی.
زموږ بین المللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرزالعمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د حوالم نورستانۍ د څرګندونو د جزئیاتو تر څنګ د بېلابېلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. د ننګرهار له والی سره په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په ارتباط شهیدلی یو.
یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فونټونه بې ځایه شوي.
دا به هم واورې چې له نن 1.5 کاله مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
د غوړیا چارته فری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور دننه د اختلافاتو د هواري مسله څرل شوه.
اول نشه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دوه مشهده چې بیا وکړه بیا د شوز ما بین کې اختلاف زیات شو او بیا زموږ جوړ سندرې مشهده وو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي کنه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28 اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14 یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له نن 15 ورځې وروسته معلوم شي او وروستۍ نتیجه بیا د لندې په 15 اعلان شي. که نن هم موافقه ونه شوه څه به کېږي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2023 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیاکور ریدر بنگلورو ساغی اساس بشه ناسایش او کایا نن او پاتلی به اینکه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو. دی وای چې تاسو صندوق ته مراجعه مو کوئ
میرمن نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړي او په همغږي په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسونې شمیر په ډاګه کړی دی دا باید له سره تفتیش او بازشماري شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رایه شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام
د یادولو وړ ده چې درملوګ یو جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مستمد د کمیسیون مسله دي چې د عربي نوی تصفیشوي د بشماري او تفتیش مسله پروسه پیل نکړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دوغ مواردو برخلیک نوی معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسې مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات په خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک څخه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیباسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی ویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
کچیر دنن بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یو شمیر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر سر موافقه ته ونه رسید څه به کیشي؟ نتیجه به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالی بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشي حواله نورستاني څخه نور وضاحت غوښتی دی. اخلي نورستاني وایي
موږ نو شو کولای چې د لویې پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی د دا وزنډو، ځکه چې موږ بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي یاستو. موږ دې ته وویل چې زموږ دپاره معتبرې رایې د بایومتریک رایې دي. موږ د بایومتریک رایو نه یو انچ هم لرې نه ځو، اما بازشماري او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه دا د بعضو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کومې ارقام چې 2023 چې دی ورباندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي بس ما رایه تاسې څه کړله. ولو که دا په هر شکل که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیارکوډ ریدر موږ لرو هغې اساس به شي ناسایی شي او کایانه نه و باطلې به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطله وو.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو سمج دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه می دغه ده
بل
دغه پښتنه باید درڅخه وکم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات همګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټکټ خو د نبیل ټکټ موږ سره لا نه دی ناست، عملي نه دي ویلي. او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټکټونه دیو بیخي همغږي باندې وایي چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورید یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمونږ بللی کمشنران مونږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لري، طرز العمل لري، لایحه د وظایفو معلومه ده، نو دې ته د بلنه ورکوئ، دې ورځي ستاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي، نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کوم چې یعنی هغه وایي چې د خپل دندې په مقابل دی، یعنی هغه کوي خپل دنده، یعنی تاسو باید سرته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشه هوا عالم نورستانی له یوې خبرتیا وروسته د ننګرهار د والي څرګندونې لرو چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شیو په ارتباط شخېدلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار والی وای هغه سیمو ته چې د طالبانو او داعش د لیله وسلوالو پاکی شوی د کورنیو بې ځایه شویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه شوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس ګرېوان دي. له ښاغلي میاخیل سره دا مرکه احمد تکل کړې ده. ننګرهار والی د مرکې په پیل کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې اوسیدونکي د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه شوي دي.
متاسفانه چې د درې څلور کالو جنګونو ننګرهار ډېر ځپلی دی، او بل خاص هغه ولسوالیګانې چې د غرونو په لمن کې وي هلته طالب او داعش نفوذ درلوده، نو د خلکو ژوند ته سخته صدمه رسېدلې ده، او په لسګونو زره کسان د خپل کورونه بې ځایه شوي دي. کوم ارقام چې موږ لرو، یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فامیلونه بې ځایه شوي دي، او همدارنګه سږکال یوازې 12,000 کسان د نورو ځایونو لکه د کونړ نه، د غزنی نه، د کندوز نه، حتی د مزار نه کسان چې د جنګونو په اساس باندې متضرر شوي دي، دوی ننګرهار ته راغلي دي. یعنی ننګرهار تقریبا 25% د افغانستان داخلي هغه بې ځایه شوي کسان دلته، او دا لوی رقم دی. همدارنګه په ننګرهار کې هغه مهاجرین چې بېرته راغلي دي، نه هغه چې سره په ننګرهار کې نه پاتې شوي دي.
د کوم شمیر بې ځایه شویو د بیرته ستنولو پلان او پروګرام شته؟ تاسو تر لاس لاندې نیولی بیرته هغو سیمو کې چې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو او یا د داعش له وسلوالو نه نیولی دي؟
موږ یو پروګرام لرو چې په نامه د استقرار، یعنی بیرته د کسان چې جلال آباد ښار ته یا اړوند ولسوالیو ته بې ځایه شوي دي، چې دوی بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، ځکه دوی والته چې بیرته ځي، نو دا په خپل په ښارونو باندې هغه بوج یا تکلیف کموي، او کورنۍ لپاره هم سهولت دی. نو موږ تقریبا د اوس په لنډو، یعنی دغه میاشت دوو کې تقریبا 2,000 کورنۍ سره کومک شوی دی چې دوی بیرته خپل ولسوالۍ خپلو کورو ته لاړ شي، چې هغه یو د هسکې بینې په سیمه کې، همدارنګه د نازیانو او د چین د کوټ په دې سیمو کې. البته دا کوم کومکونه چې موږ دې ورسره کوو هغه ډېر زیات کومکونه هم نه دي، خو د دې د تګ بېرته پیسې دي، او یو څه پیسې چې هغه ابتدایي خپل ځان لپاره یو کوټنی مه جوړې کړي، هغې لپاره کفایت کوي. او زه په خپله تقریبا یو شپږونه شي مخکې چې هسکې مین ته تللی وم، هغه وخت کې دا مکاتب موږ بېرته فعال کړل چې درې کاله بند و، نو کورونه ډېر کم و. خو دا
د دې کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په خپلو مینو کې ځای په ځای کول خو به داسې اسانه خبره هم نه وي. هغه مهمې ستونزې چې د دوی د ځای پر ځای کولو پر وړاندې شته، کی راته وشمیرئ؟
اوله ستونزه د ماینونو ده. یوازې د چین چې موږ نیو د بندر سیمه تقریبا 300 ماینونه هلته خرڅه شو، وسم په کلو او بانکو کې، په کورونو کې، په ځمکو کې دا ماینونه نشته ده، او یو څه تلفات هم همدل. همدارنګه په د نورو سیمو کې هم د ماینونو مشکل ده، لکه دیو کو د چپریهار په سیمه کې، د سرخرو د بړینی په سیمه کې د چسپکی ماینونو فابریکې دي، او د لودلې په جماعت کې د لودلې طالبانو نو دا مینه یو مسله ده چې دا باید په احتیاط باندې خلک به تخبر کوون ته لاړ شي. دویمه مسله چې دیو لري هغه دیو کورونه د جنگونو په اساس او یا د خلکو د نو سیدلو په اساس باندې خراب شوی دي، طبیعي شکل باندې هم خراب شوی دي او جنگونو لاسه هم خراب شوی دي. او دریمه غټه ستونزه چې دا هغه دیو د ځمکه او کاریزونه درلودل یا سربندونه درلودل هغه تخریب شوی دي، او حتی په بعض ځایونو کې لکه د هسکې مینې په سیمه کې چې تاسو هغه د جوړدارې کومه پیښه چې وشوله د وخت په سیمه کې دای شو سربندې قطع کړې او په خلکو باندې مبه قطع کړې وي، نو داسې مشکلات هلته موجود دي.
که د ماینونو په مسله کې لږ تم شو ښاغلی میاخیل، دغه ماینونه د افغان پوځ لخوا شن شوي دي او که د ماین پاکۍ نورو نړیوالو مؤسسو پاک کړي دي؟
دا څه ماینونه چې اوسه پورې خونسا شوي دي دا زموږ د ملي ورتو د انجینرۍ ټیم دا خونسا کړي دي، او د ملګرو ملتونو د ادارې نه همدارنګه نور موسسات چې د ماینو پاکولو کې مرسته کوي د هغونه مونږ غوښتنه کړې ده، خو بعضې ادارې د دغه ماینونو سره تجربه نه لري. یوازنۍ موسسه یا اداره چې هغه هلو ټرست ورته وایي هغې دې کې تجربه لري، نو هغې وروسته راغلې دي د چین په سیمه کې د بندر ته چې ځي هلته هغه ځایونه سروې کوي او کوشش کوي چې ماینونه په نخه کې له منځه یوسي او خلک بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل. نړیوالو چاپی خبرونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
اتلانتیک شورا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته په رامنځته کېدونکو وضعیت او اړوندو اندیښنو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وټلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولای. په دوام کې راغلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسي شي، څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي. د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې. د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ اوس د افغانستان په اړه هم د همدغه سی یو حالت تصور کیدای شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي. هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه بیرته خپل کورونو ته ستنوي. د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلی چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقې پرته یا له موافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنې شوې دي. په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلی چې له منځني ختیځ او له افغانستانه د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي. له سوریې د امریکا په وتلو ترکیې د کورد جنګیالیو پر ضد عملیات وکړل او بالاخره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه وشوه. د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت په لاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د مقالې له مخې دې ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوی بلل کیږي، ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي. اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه دوو جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل. خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي. یو شمیر نور هم د جنگونو له عمله له رواني ستونزو سره مخ دي. اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړې چې څو وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي. په ځواب کې راغلي راتلونکي نسلونه به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي. په دوام کې دا هم راغلی چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد یې ولې لا هم جنگ کوي. د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوه ورستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایه ښکاري.
آزادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړیدو د شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 میلادي کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی وو او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلی وو. زرګونو کسانو د کلونو پوجدو کې هڅه وکړه چې تر دې دیوال واوړي او د لویدي سالمان خواته لاړ شي، او زرګونو کسان له دې دیواله د اوښتو پر مهال د ختیج بلاک د قواو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په نهمه نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1916 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو، جمهوری ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1919 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1919 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاڅونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه، او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1919 کال د نومبر میاشتې په نهمه نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې یې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړي برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1918 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر وو په خطاب کې وویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace،
شغلی عمومی منشی کته سول غواړي، کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي، کته د لیبرال کېدو په لویه دې دروازې تراسه. شغلی ګورباچوف، دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
مستر ګورباچوف، tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لوی مجسمه ننداره ته وړاندې شو. د برلین دیوال ته ماتېدو په خوشي کې غونډي او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو ترڅنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی، او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای شول او د شوروي او ختیځ بلاک د لمنځه تللو سبب شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه پراستولې سمس کې لیکي په پکتیکا کې د محصولونو آزموینو ته لا 15 شپې پاتې دي او پرون لا واوره شروع شوې ده، نو حالت ستونزمن دی. ګلاغا مسلم یار لشکرګه دا پښتنه کوي چې جرمني او آلمان یو هیواد دی؟ هو، دا دواړه یو هیواد دی، جن ورته جرمني وي او جن ورته آلمان. نصیر احمد ملاخیل لخمان ولایت څخه لیکي: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه هیله کوو چې نتیجه په ټاکلي وخت اعلان کړي. عبدالواحد مدقیق لوګر پر استول اسمس کې لیکي: د ټاکنو پایلې باید په خپل وخت اعلان شي. حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلي دي: د انتخاباتو کمیسیون دی د بحران د مخنیوي لپاره پایلې په خپل وخت اعلان کړي. نصرت الله رشیدی له زابل پر استول اسمس کې لیکي: خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ژمنه ودرېږي او نتیجه اعلان کړي. عبدالرحمن پر استول اسمس کې دوه موضوعات ته اشاره کوي: یو د انتخاباتو موضوع ته چې وای انتخابات باید په خپل وخت نتیجه ورکړي او نتیجه اعلان شي، او بلې د سولې په برخه کې لیکلي دي چې طالبان او د افغانستان حکومت باید اوربند ته غاړه کیشي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. په پکتیکا کې مو د وزیرستان د کډوالو ستونزه څارلې ده، خو اته بجې او دېرش دقیقې دي تر هر څه مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړهمارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. تاکل شوی ده چې سر لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسی پلاوه بلتون غشتون کې د اوکراین په ختیځ کې د دانبس په سیمه کې لوی وکیل خپل ځواکونه شاته کړي. لدې سره د هیله پیدا شوې ده چې دا اوږده خونړی چې دا اوشت خونړی بحران د پایته رسیدو لور ته ورنږدې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون 3 کسان ووژل شول. د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د ژمنې د ژمي په مخه مرستې وکړي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستانی کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وایي په دې وروستیو کې خوست او د پکتیکا په اورګون کې کډوالو سره د ژمنې توکو مرستې وشوي، خو برمل کې چې د وزیرستانیو کډوالو ډیری کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریک کړې. وی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک په خاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زاید الله د برمل نه خبره کاوه چې می تا درې میاشتې چې می تا مرسته بخیر غړي نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله می تا برمل ته مرسته نه رسي. خال دې د تکلیف سره مخامخ ځای ورینګي وڅوله سوړه ده. نن ته می تا د مخالکی مواد ډېر ضرورت چې می تا د اور ورس
وای دا سان یا به راپټ کا برمل سره پاره کې یو لکه ترنګ کاروبار نشته. خال دې مزبره سره مخامخ ځای نن په بوغا د دوه بوري کې کې پاتینځه ورا دی په دوه بغا خال ته دا ما خانه یې چې مرسته کوي هغه موږ نه باندې شوی دی نو دا غوښتنه کوي چې موږ سره چې مخارکی مواد بابا ملال چې نور چې څومره مرسته په نور په هوا دینه کې وکړي دا غوښتنه باندې شامل دی.
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمه راغی خو دوی سره نمرستي کیږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زر احمد صاحب خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسیدین کایم څوډه روغای نمرست کا نه چاچینا خیمه تا
زر زمان خبرې کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف ځای په برمل کې د درمیاسته سی سالوري مې څه مې سمرستانه دروغلې غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملاش آرامیاز دونه ملويزي پیسې ملويزي خیمه ملويزي مې ته دا تکلیف ځای.
بلدوری تا دی پکتیکا چارواکی وایی چه دا طبیعی پیخو پرزید ریاست، کدوال چارو ریاست او بیلابیلو حقم رستندوی ایدارو تا چه هاگوی پا بیرانی و حالاتو که دا بشری مرستو پا برخه که کار کوی دنده ورکرل شوی چه دا دی ولایت پا طول و سیمو که لطبیعی حوادثو او جگلو لزیانمنو کورنوی سره پا خپل وقت مرستیو کی. دا پکتیکا دی والی ویان زیار خان یاد پا مشخص دول دیاد ولایت پا برمل ولسوالیو که وزیرستانی کدوالو سره دا مرستو پا بابوال چه دا مرستو پا دی بهیر که آقوی هم شامل دی.
بیرته راستنیدونکو د پاره او د کډوالو د پاره خصوصا د ډیورنت لاغي غاړي چې کومې ځانمنې شوی کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلتا ولایتی ادارې کې بیلابیل هغه ادارو چې اړوند دي او بیلابیل هغه مرستندوی ادارې شي ورپورې تړاو لري هغه مشخص کړی دی او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2016 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوسته هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن د مسپخین لدو د مازیګر تر څلورو بجو د افغانستان په معارف او د لوړو زده کړو په بهیر کې د اصلاحاتو مسله څیړو. څرنګه کېدای شي چې اصلاحات رامنځته شي؟ په پرمختللو هیوادو کې محصلین تل هڅه کوي چې داسې څه ولولي چې په راتلونکي کې کار ورته پیدا شي. که داسې نه وي، دوی بیا حرفې او پیشې زده کوي تر څو د کار زمینه ورته برابره شي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د ټلیفون له لارې تاسو برخه اخیستی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلي پروګرام ته مخه کوو.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بي اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنۍ کې بي اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر منو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې، بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکلی او کور کې جنگی دا بیخی دی هر نو جنگ نسری ته سخته تمامیږي او طبیعت ډیر خرابې ور باندې سخته کیږي.
بے اتفاقی هغه ناروغي ده چې لعمل یې ډیر کورنۍ لمایزت للی دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي، نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بے اتفاقی وي، نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو سپاته هیواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی چې موږ اوسیدو الته د موږ یو گاونډای و، ابتدا کې خو دوی به ډېرې دعوې وي، جنجالونه به و، حتی خبره دې ته ورسېدله چې دولت ته به مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هیڅ حساب معلوم نه ده چې چیرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقۍ رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، که چېرې اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري وي او ټولنې کې ډېر هرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټه وي. عوامل همدام کې درې سي، چې کله تعلیم سویه ټیټه وي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یوه دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، درک کولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الله منګل بیا وایي چې دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانشي.
فضل د خدای دی، زمونږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زمونږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا ده چې ستاسو باندې به یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کوم یو خوښوي؟ ټول سره کېناستل اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي، یو د بل سره به کومک وکړو. که چېرته مرض راسي، یو بل خو به خخ کړي. که بې اتفاقي، نو نه د چا سره کومک کولی شو، نه د مړي سره خخولو کومک کولی شو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانهو د دې د اتفاق په برکت باندې هغه دوم ته لري.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعې کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سر ته ورسوي.
نوم یې سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي، چې په دا کې یو مینه ده.
نوم کبیر جان د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
آزادی رحمان نومیږه ما د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو ناورم او دوستان ټول وری.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې به استاد داسې پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه اغوندي څه نه اغوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې دغه دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې. او په مختلفو ټولونه کې هم دا فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکی یا زوی مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده. او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کیږي، او دا به از دې بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چی شته یو بیل غول رو پاغه باندې منګه تاسو د خپل کړن وړنې مختبوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو خبر او کما. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی منځ راشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې ده، کوم رول چې ده، کوم وظیفه چې ده، دا په خه مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیولای. کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ او تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصته او ډیر انساني ساتلای ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
اخه لفسد د بی اتفاقی بد اغیزی په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې بچوي
ډیر. تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیزه ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري، اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ او تاسو ورورو د مشروعیت کله منځزي. دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدي من سره وړي، ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې یو نو امیدی ما سره وړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باوري سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نه سو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا له منځ منځ یوسو.
درې ان ټکو ته اشاره کوم، هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي. راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیګي چې بل و پیژنو دی، بل باورونه ارزښو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار داده چې موږ او تاسو د توپیرو ته د انساني پستورګ باندې موږ او تاسو ومنو. راځي چې دغه متفاوت او اندېخنو ته باور او احترام قائل شو. نو دا به است دی کیږي چې خد حل لار به چې یو خ کورنۍ او خ ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو لوونه تر وو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. د ژمی له سړو او یخنۍ سره به څه کوئ؟ ځکه هم لرګي ګران دي، هم سکاره، هم برق نشته او هم ګاز بې کیفیته دی. اوس حکومت هغه تودې وادې هم نشته چې سړي ځان پرې تود کړی وای، او هغه د مرستې موسسې هم لا درکه شوي چې ژمی به یې سترنجۍ او زړې کمبلې ویشلې. بس پیره میدان دی او د ژمي سړه هوا. خدای دې ټول چارواکي کړي چې په سړو او یخنۍ خبر هم نشي. د خبراوندې په پیل کې مو د یو نوي حزب د جوړېدو له جریان نه خبرو. پام وکړئ،
نو څه وکړو؟ نه پروژې څوک راکوي او نه هم کوم بل کار شته.
زه خو وایم راځئ چې یا د پوډریانو او یا هم د بیکارانو یو حزب جوړ کړو، ځکه په هیواد کې هم پوډریان ډېر دي او هم بیکاران.
د پوډریانو خو نوم بد دی، که یې حزب جوړ کړو او نور به هم د خلکو د ریشخند او مسخرو شو. دغه د بیکارانو سره موافق یم.
زه هم د بیکارانو له حزب سره دلچسپي لرم، ځکه په بیکارانو کې د هر ډول طبقې خلک شته.
لکه څه ډول؟
خو لکه بیکاره جنرالان، بیکاره صاحب نظران، بیکاره پوهاندان، بیکاره سندرغاړي، بیکاره ماستران او لیسانس، بیکاره نجاران، موچان، آهنګران، بزګران، اوان بیکاره سوداګران،
بیکاره اشپزان، د کمپاین بیکاره ډریوران، د پیارچیانو بیکاره قراردادیان او کرنکاران.
خو ورکه وایه د هرې طبقې بیکاران شته. نو
هو
هیڅ خو به جوړ کو، خو که څوک د حزب غړیتوب ونه مني بیا څنګه؟
نه دې مني. یو ځل چیز رسمي کو بیا یې په کیسه کې مه کیږه. یو دفتر په کار دی او په اونۍ کې یو مطبوعاتي کانفرنس.
او وایو به چې 10 میلیونه بیکاران مو د حزب غړي دي.
او ټول یې مني، ځکه بیکاران خو له 10 میلیونه هم زیات دي.
نو ګټه به یې څه وي؟
لیونیا، بهرنیان مرستې راسره کوي، پیسې راکوي. همدا اوس داسې ګوندونه شته چې شپږ کسه غړي هم نه لري خو پیسې ځایولی نه شي. مختلف هیوادونه پټې پیسې ورکوي.
یاره که څوک پیسې راکړي خو ښه، او که یې رانه کړي نو هغه د دفتر کرایه به هم راباندې تاوان وي.
چې مختلف شعارونه جوړ کړو، یوه برابره مظاهره هم راوباسو، دوه درې پرله پسې مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ کړو او ووایو چې له مختلفو هیوادونو سره د افغانستان په راتلونکې موافقې ته رسېدلي یو. تاسې به بیا وګورئ چې د سفارتونو چور راباندې جوړېږي او که نه.
مظاهره په چا کوې؟ په دغه درې تنو.
بیکاران خو کم نه دي. ورته وایو چې حزب مو درته جوړ کړی، خدمت درته کوو. دوبۍ، کویت، قطر او سعودي ته مو د کار لپاره لیږو، د کار ویزې درته اخلو. ته بیا ګوره چې په زرګونو کسان در سره روانیږي او که نه. چاته کار کړی؟ یوازې وادې ورکوي او په دغو وادو یې کلونه کلونه خلک په تمه کړل.
دا دې منم، خو څو تنه مشهور بیکاران باید راسره وي چې هغه د چا خبره مشت نمونه خروار شي.
هغه هم درته پیدا کوم چې چې هر چاته دی ویل د ګوند پر رهبری شورا کې دی نیسو در سره زی. دلته خلک د قدرت او شهرت وږی دی، او چې پوه شي له قدرت او شهرت هم ترلاسه کولی شي په پټو سترګو در سره زی.
والا دغه خو رښتیا وایې.
دغه انتخاباتو ته چې ولاړ دي پرته له سلطنو یې نور یې سلطنه طرفداران هم نه لري، خو د دې لپاره چې نوم یې یاچي او د سفارتونو ورته پام شي کاندید نه شول.
شول
هغوی څه کوئ؟ هغه څو کسیزه ګوندونه وګوره، هرګاه برګاه یې د میلیونو حزبونو ده.
سمه ده، نن شپه به د حزب مرامنامه او اساسنامه ولیکو، او سبا ته به یې په بیرغ او نشان وغږیږو، او بل سبا ته به د ښار چوکونو ته لاړ سو، او په بیکارانو به زیری وکړو چې حزب مو درته جوړ کړی، تذکرې راوړی،
او په پنځمه ورځ به په سفارتونو چکر ووهو چې هغوی په کومه هوا کې دي.
زنده باد بیکاران،
زنده باد
تل دی وی،
تل دی وی.
د خر مارکیټونو ویالو او کثافاتو لري سره مو مرکه درته کړی ده، کایوا وری دخلی مزه به مو خشي.
صاحب کلمړای د خار د پاکي په حق له معلومات راکئ.
خار پاک دی، نور به نو څه معلومات درکم؟
هر ځای د کثافاتو انبارونه پراته دي، د مارکیټونو مخې ته او د سړکونو په سر کاغذونه، پلاستیکونه، د میوو پوستکي او دا ډول نور زرګونه ډوله خزالې پراته دي. نو خار څه ډول پاک دی؟
خا خا، ته دغه شیان خې دا خو نو په هر ښار کې، او که د موږ په ښارونو کې لږ زیات دي نو کم قیامت راکوز شو.
صاحب، هم ښار بد ښکاري او هم ډول ډول ناروغۍ ورڅخه پیدا کیږي.
څه ووایم نو، اوس موږ پاریس نشو درته جوړولی، ښاریان هم لاسونه لري، که هر یو شی ورسره واخلي او په ویالو کې واچوي لاس خو یې نه ماتیږي، او که تر کثافت دانیو یوسي لا به ښه کار وشي.
نو د تاسو دا دومره ډیر دفترونه، مامورین او کارګران د څه لپاره دي؟
هغوی هم خپل کارونه کوي، کرار نه دي ناست. کارګران زاړه دي او یا هم ډیر ډنګر، خواران چې لږ کار وکړي بیا ستړي، چېرته لمر ته ډډه واچي او یا هم د چا زړه پرې خوږ شي او چای ورته راوړي.
خو ځوان او تکړه تکړه کارګران ونیسئ، نو دا څو زره نارنجي فوز نه خو څو تنه تکړه کسان ښه دي چې ژر ژر کار وکړي او ښار پاک کړي.
دوی ته تنخواه کمه ورکوو، موږ وایو چې لږه تنخواه ورکو خو ډیرو کسانو ته یې ورکو، کرار کرار به آخر ښار پاک شي.
کرار کرار ټول ښار له کثافاتو نه ډک شو، اوس خو ان ویالې هم تر خولې له کثافاتو ډکې شوي دي، او اوبه په لارو سړکونو روانې او یا ډانډې وي.
له دې خبرې سره دې موافق نه یم، ځکه موږ 100 میلیارده پلاستیکي بورې اخیستي دي او د ټولو ویالو کثافات باسو او په بوجیو کې اچوو، بیا یې په لاروی کې له ښاره د باندې وړو.
هغه بوجۍ بیا څنګه کیږي؟
اما هلته له کثافاتو سره پرتې وي. نو
خلک وایي چې د تاسو کارګران بوجۍ خالي کوي، مینځي او بیرته یې په تاسو پلوري، په دې کې څه وایي؟
ښه کار کوي، په دې ډول به د اوسېدو چاپېریال هم پاک شي او هغوی به هم د 100 روپیو خاوندان شي.
نو بیا تاسو دا 2 میلیارده نوې بوجۍ د څه لپاره اخیستې دي؟ خو 100 لکه به مو اخیستې وې، بس کېدلې.
د حکومت کار دی او حکومت ته دا خبرې نسوار هم نه دي.
رئیس صاحب، په ښار او د ښار په کوڅو کې په کراچیو کلک له سپیکرونه خو به مو لیدلي وي.
څه وایم، پام مې نه دی ورته شوی، ولې څه خبره ده؟
خلکو ته یې مشکلات پیدا کړي، د خلکو غوږونه یې کڼ کړي، په یوه سیمه کې په یوه وخت په زرګونه لاور سپیکرونه چیغې وهي.
نو چیغې ولې وهي؟
په لوړ غږ اعلانونه پکې کوي، مثلا مولی دانه په 10 افغانۍ، شلغم چارک په 40 افغانۍ، تازه مولی، تازه شلغم، واخلی واخلی واخلی، دا ډول په زرګونه نارې او اعلانونه.
که خفه کېږې نه، خلک هم ډیر نازدانه شوي دي، اوس هغه د کراچیوانانو غږونه هم پرې بد لګېږي.
نو خلک څه وکړي؟
په غوږ کې د پنبه کې دي.
او کراچۍ چې سړکونه بند کړي؟
دې ته والا زه هم حیران پاتې.
اوس دغه برک شیرم واوری.
رشوت ورکا که غواړی په ګمرک کې مقرر شي، رشوت ورکا کواری قماندان او یا مدیر شی رشوت ورکا، کواری ولسوال او یا والی شی رشوت ورکا، کواری پیسدار او دالری شی کواری پیسدار او دالری شی. کنانو گرز خوار و زار پلار و کوچو کی، یا جوڑا د پیرکی و کراچی کا، یا جوڑا د مولی و کراچی کا، یا چورت و هپ کور کی، یا جنگ و کوچه کی، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا. رشوت ورکا چه خان شی او ملک شی، رشوت ورکا چه خان شی او ملک شی، چکمن دی پو گووی او دخل کو مرکی کری، او دخل کو مرکی کی، او دخل کو مرکی کی.
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور هارون گلزاد، یاسمین حکمت او ز سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.